Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره خلاصت وایم نن چهار شنبه ده د 1998 کال د سلواغې نهمه د 2000 کال د جنیوري 9 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو دوو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شوني ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین هیواد د تشکیل غوښتنه وکړه. د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه روان دي. د پښتون ژغورني غورزنګ د یو مشر محسن داوړ او د 9 نور غړیو د خوشی کېدو خبرونه تایید شوې دي. پوره خبرونه ده. ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې. دوی پرون په بروکسل کې لیدلې. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بل خوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کیچ وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his
There was a fear Khalilzad the NATO متحدانو تل طالبانو سره د سری د پیوی موافقه د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د NATO متحدانو یو وار بیا د دله هدغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې وکړي. دا چې په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې معلومات نه دي خبره شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله د خبرې پرون په پروان کې وکړي. د دې لپاره چې دغه درد او مصیبت پای ته ورسیږي سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې داسې حال کې کوي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. دغه لاریون نن چهارشنبه د کندهار په سپین بولدک کې ترسره کیږي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، اروزګان او کندهار کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی دی. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخه غړې سنا اعجاز وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورزنګ 9 نیول شوي غړي او پلویان خوشی کړل. سنا اعجاز 13 شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور کسان شامل وو.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شوي.
د پاکستان پولیسو ګڼ کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په پلوي په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې وروسته له هغه تازه لاریونونه پرون وشول چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه سهار د پېښور په تاکال کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د ایران د راب موسیقي هغه سندرغاړي چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. ایرانی چارواکو پرون سه شنبه وویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیرتلو پیژندل کیږي د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی. د ایران خبری آژانسونو د ایران د پولیسو د ویاند احمد نوریان خبرې راخیستې چې ویلی دي تتلو وروسته له هغه د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو چې لومړی د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د هغه په اړه جدي خبرداری خپور کړ. نوریان وایي د ایران قضایي چارواکو د دغه سندرغاړي د نیولو درخواست ځکه وړاندې کړ چې د ایران وګړي په ځانګړي ډول ځوانان نشه یي موادو او د رواني درملو کارولو ته هڅول او فساد یې خپرو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوړ رتبه روغتیایي چارواکو له چین څخه غوښتنه وکړه چې نور هم شفافیت او همکاري خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د کورونا په نوم وژونکی وایرس په چین کې په خپرېدو دی او د نړۍ په څو هیوادونو کې نور خلک هم ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د روغتیا وزیر الکس آزر پرون دغه راز وویل واشنگتن له بیجنګ سره همکاري ته چمتو دی. په چین کې په کورونا وایرس تر سلو زیات کسان مړه شوي او تر څلور نیم زرو نور کسان هم اوربندې اخته شوي دي. دغه وایرس لومړی د چین په یو مرکزي ښار ووهان کې کشف شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټې منفي شپږ، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټې یو، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټې صفر، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټې دوه، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټې شپږ، اسمان شین.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات هم واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړه چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوي دي. د دوشنبې په ورځ دغه الوتکه د غزنی په دیه کې لوېدلې وه. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې نیول شوي غړي بیرته خوشې شول.
ټول خوشی شول سره د محسن داور. دا تقریبا نویشت کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیولی شو.
خو منظور احمد پښتین لا هم په بند کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین د دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بل اخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
او په پکتیا کې هم له یو سوداګر سره غږیدل یو د ژوند پرنګونو کې
د پردی وطن له مشکلاتو سره ډیر تنگ راغلو. خو خبانې غوښتل چې خپل هیواد کې خدمت وکړو او یو تنخواه چې موږ بهرني هیوادوال ته ورکو باید خپل وطن کې یو چاته ورکو.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخې الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونې پیدا کړې دي. دغه دوه سرتیری تیره دوشنبه د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې توربک ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلي وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې ښایي په راروانو څلرویشتو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزني د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه وه مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اجنس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتېشونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي، دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللي وې، هلیکوپټر تللي وې، جېته ملاتړي وې. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله فضا خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د ویشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سې شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي، خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د سلا کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د دغه غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین پر نیول کېدو اعتراض وکړ. منظور پښتین چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقاد کړی، د دوشنبې پر سهار د پېښور په تاکال کې ونیول شو. د پاکستان یوې محکمې د پښتین د خوشي کولو لپاره د ضمانت درخواست رد کړ. صالح محمد صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتنې چې صالح په پیل کې له اغلې اعجاز پوښتنه کړې چې دوی به د نیول کېدو له خطر څخه ځانونه څنګه ساتي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي، ځکه چې مونږ سره زیاته ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي، محاصل دي، نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي، نو چې کله کم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د پزینو ویډیوګانې کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي، خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه چلند په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوئ؟
کله تاسو د تیر ډی جی آی ایس پی آر چې کومو د فوج ویان چې هغه دا ویلي وو په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو، دا اوس قانون استعمالوي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوګور اساسي آئین د داغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول او اسپور تکول. بیا هم موږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیټور ته موږ خطونه ملي کوو، غیټ ټول ته موږ خبر هم رسو چې دا ظلم دا جبر موږ روان دي کومګه چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټي دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه تیر خلاصي کې بل علاقې تبیلیږي
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکاره کړی یو سلام عمل څرګند کړ د پاکستان د حکومتي مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړل د پاکستان د حکومت ریاکشن راو پاره په افغانستان کې هم د سې شمې پر ورځ د ستاسو په ملاتړ په بیلابیل ولایتونو کې لاریونونه و د ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورند کرښې دی خو تاسو په حمایت راوځي
زه په خپل د تحریک ته بنیادی غړي په هیڅ زده غړم چې زما سولا زما سولایز ژوند د ډیورند پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې دي زه کله هم دا نه غړم چې په کابل کې به سولا نوي او په خبر کې به سولا یې زکه لم دا نه غړم چې په بلس کې به سولا نوي او په کوټه کې به سولا یې زکه له هم دا نه غړم چې ننګرهار کې به سولا نوي او په وزیرستان کې به سولا یې زمونږ سولا یو بل سره تړلې ده زما خپل کام د زمال بخامخه واس پورته کوي چې د ترکی او کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي نو خامخه به یو افغان د پولیس دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي
تاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړي نیول کېدل بس تاسو غورځنګ فکر کوي چې پکې کړی کنه لا به یو پاروي
دا بل لا پارل کیږي ګوره دا تاریخ ته په پاکستان کې چې کلا د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوې دي هغه خپل د ژوند دوه ډیرش کال په زندان کې تیر کړی دی بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې و ډیرش کال خپل د ژوند یو غټه حصہ په زندان کې تیر کړی دا او په نظربندۍ کې تیر کړی دا سلسله جاری ده د تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زندان کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتی وغه د یاري د غنو وغه جذبه وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون غورنی غورزنګ سره داغي مشران سره داغي پلویان سره داغي ورکران سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو جی
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخې غړي سنا اعجاز له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کړې وه تاسو واورېده هغې وویل چې د دغه غورزنګ په وړاندې د پاکستان د پوز هر ډول سختې کړنې به دا غورزنګ لا پسې قوي کړي د دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین دوشنبه د پاکستان پوز د تکال سیمې له ځانه سره وړی دی او اوس هم د هغوی په بند کې دی
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره وایي
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستی ده ورسپانې د بشري حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکل دي چې له جنايي قوانینو څخه د بیان د ازادي پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کلام په دیموکراسي کې نه ځای شي ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولېز مخالفت د دیموکراسي اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي منظور پښتین د اکشن به پښپنه وخت په پېښور کې پولیسو ونیو د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیره اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي د پښتین ترنیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهره وشوه اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ د پښتین ترنیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده لاس انجلس ټایمز رسپانې د غزنی په دې یو سوالي کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستي چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمیر مهم مشران وژل شوی دي د ازادي راډیو خبریال چې د پیښې ځای ته د دوشنبې پورې سللې و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلي دي طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده خو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان سونی لګیت خبرو ته هم اشاره کوي چې وای د ای یولس ای جنگي الوتکې د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې د الوتکې د وشتل شوی وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانې لیکي په وروستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نږدې کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي، طالبانو په کابل کې په ځان وژونکي برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووژل چې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیښه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزې نه وي.
د چین په ووهان کې به افغانان څوار لسرز نور هم قرنطین وي. هلته یو ډله محصلین درس وایي. دا خبره د چین په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم له ازادي راډیو سره پرون په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. له ښاغلي قائم سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او دا چې د چین په ووهان کې د کورونا وایرس مخ په خورېدو دی او څه باندې سل کسان مړه شوي دي، له افغان محصلینو سره د سفارت لخوا د شوې مرستې او د شویو اقداماتو په اړه باندې په دې مرکه کې بحث شوی دی.
کله چې وایرس شروع شو خو نوې وو، خپل چین حکومت سره معلومات ډېر نه وو. کله چې معلومات ورسره سوال چې څه غټه ده، نو دوی بیا سفارتو ته احوال مرته ورکوي او دا سفارت دپاره په وزارت خارجه کې یو نماینده وټاکي چې هغه سره مسلسل په تماس کې او سهار ماښام معلومات ورسره شریک.
د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته افغانانو له تاسو سره تماس نیولې دي، دوی څه ډول مرستې غواړي؟
په شروع خو تماس نه ونیولای، ځکه موږ په هغه شهر کې په ووهان کې یوازې محصلین لرو او محصلین هم داسې دي چې ګرد یو لاس نه دي، څوک په سکالرشپ راغلي حکومتي سکالرشپ او باندې څوک په شخصي پیسو راغلي دي، نو ګرد سره یو ځای نه دي سره مرسته احوال هم نه را کړی. وروسته وروسته بعض را پیدا شول، څو خلکو سره موږ په تماس کې او بعض محصلین سره یو درې سره نو په تماس کې، اما وروسته بیا ګرد په یو ګروپ کې سره یو ځای کړل او په تماس کې سره، نو دا غوې ډېره غوښتنه موږ څخه دا چې موږ دې څخه وباسي. یو څلور تکلیف د دې اندلو چې موږ ډوډۍ مشکل لرو یا سټرس لرو، نو هغه نور مشکلات خو سره حل سول. د ډوډۍ مشکلات موږ تعقیب کړل، چین حکومت سره هغه ورته رسیږي. د استراب خو واضح ده چې یو څه استراب لري، ځکه هغه ساحه قرنطین ده. د دوی اوسنۍ غوښتنه ده چې موږ د دې ساحې څخه تاسو وباسو.
ښه، نو دوی چې غواړي د دې ځای څخه ووځي، آیا دې ته اجازه نامې ضرورت دی؟ د څه شي اړتیا ده چې باید دوی له هغه ځای څخه بل ځای ته انتقال شي؟
موږ دوی ته هغه وخت هم تشریح کړو، خو زموږ محصلین کله داسې ملامت هم نه دي ورختای، کنه ما خپل شخصا دغه ارزوان چې مصاحبه هم کولای ورته تشریح وکړل. دوی خو په یو ساحه کې دي چې هغه قرنطین شوی ده، په دې معنی چې دا ساحه مشکل لري، نو هلته په هر چا باندې دا شک دی چې کېدای شي خدای نه کړه دا مشکل ولري. که څه هم موږ افغانانو کې تر اوسه ثبوت شوی وایرس قضیه نه لرو، خو دا ګرده ساحه چې دوی کنټرول کړي د چین حکومت، معنی دغه ده چې دغه ګرده ساحه باید سمه کنټرول شي. نو هلته یوازې زموږ محصلین نه دي، هلته د هند محصلین هم دي، د پاکستان هم دي، د ازبکستان هم دي، د جاپان هم دي. دوی هیڅ هم خپل محصلین نه دي ایستلي، او د همدې دلیل نه دي ایستلي چې دوی ایستل یو جنجالي پروسه ده. اوس دا سره چې دوی تاسو موږ به سبل شرط ویسو، دوی بیا آزاد کولای شي هغه شرط کې اوسېږي. دوی که بل شرط هم دي په عین اصول به اوسېږي، هغه د قرنطین ساحه چې څوار لسره دي هغه به تیری، اول ته به تر د صحیح خدماتو تر تاثیر لاندې به تیری، دوی به د ډاکټرانو د نرسانو تر کنټرول لاندې، چې دا خلک مطمئن شي چې په دوی کې دا مشکل نشته.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وی ویل چې هلته د شته محصلینو سره مرستې پیل شوې دي. په چین کې د کورونا په نوم یو وایرس په خورېدو دی او یو غټ کړکې چې په دغه سیمه کې راپیدا کړی، څه باندې سل کسان دغه وایرس مړه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین د دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډونالډ ترامپ پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستی فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړ و، په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نه ویشل کېدونکي پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویو کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالد ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپلې طرحې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښېني او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالد ترامپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالد ترامپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالد ترامپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکوه او ویلې چې د ولسمشر ترامپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالی نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلط استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره پرون د بلجیم په پلازمینه بروسل کې وکتل او د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړې. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. هغه دا خبرې پرون په پروان کې وکړې. د سولې ولسي حرکت نن په کندهار کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړي سنا اجاز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان امنیتي ځواکونو دوی د غورځنګ نوشت غړي چې محسن داوړ هم پکې شامل دی پرون خوشې کړل. منظور پښتین لا هم په زندان کې دی او د ایران د رپ موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه
ایمانو معراج الدین احمد زای او د توشکو یو تولیدی فابریکه لرم او په الحال په گردیس کې پال کار کوم.
تاسو سره څومره کار کوون کې په فابریکه کې مصروف دي؟
د موږ سره تر 1200 کسو پورې ټولټل کارکون کې په فابریکا کې شته دي چې هغه کې 15 کسه مسلکي او 6 کسه وو کسه غیر مسلکي راځي.
څومره وخت کې دغه فابریکا مو جوړه کړې؟
دا موږ مخکې په پاکستان کې کار کاوه. له پاکستان نه دلته چې موږ را انتقال کړې ده نو 2.5 کال اندازه کېږي چې موږ دلته ګردیز ولایت راغلي پکتیا ولایت.
ولې مو غوښتل دلته په ګردیز کې تاسې فابریکا فعاله کړئ؟
نو د پردی وطن له مشکلاتو سره ډیر تنگ راغلو
او هلته د مهاجرت ژوند وو، هغه ژوند هم تنګ راغلی وو. نور مو په خپل خوښه باندې غوښتل چې خپل هیواد کې خدمت وکړو، او یوه تنخواه چې موږ بهرني هیوادوال ته ورکوو باید خپل وطن کې یو چا ته ورکوو او هغه په سرو وساتو.
او بالاخره د دې لپاره چې ستاسو کار له هم مخکې لاړ شي، څه به وغواړئ له ولایتي ادارې او همداشان نورو چارواکو؟
له ولایتي ادارو او له چارواکو نه مو غوښتنه دا ده چې د پارک صنعتي دپاره څومره چې د دوی توان رسېږي